ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د غرمې 12:00 شوې. یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته.
د ملګرو ملتونو سرمنشي په افغانستان کې د سخت بې وزلۍ د زیاتېدو په باب خبرداری ورکړ. انټونیو ګوترش پرون په ټویټر کې لیکلي چې نړیواله ټولنه نوري کوټلې هڅې ونه کړي په افغانستان کې به تقریبا هر نارینه، ښځه او ماشوم له سخت بې وزلۍ سره مخامخ شي. د طالبانو حکومت وایي د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په ترکمنستان کې د هغه هیواد له چارواکو سره پر دوه اړخیزو سیاسي، ډیپلوماتیکو او اقتصادي اړیکو خبرې وکړي. د امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی د جمعې پر ورځ ترکمنستان ته سفر وکړ. د طالبانو د حکومت یو ویان وایي چې دوی تمه لري د نوي لمریز کال په پیل کې به په ټول افغانستان کې د نجونو ښوونځي پرانستل سي. ذبیح الله مجاهد له اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی سره په مرکه کې ویلي چې دوی د نجونو د تعلیم مخالف نه دي. د قزاقستان حکومت وایي چې د دغه هیواد په وروستیو اعتراضونو کې 215 تنه وژل شوي چې د هغو په منځ کې 19 امنیتي ځواکونه شامل دي. د کورونا وایرس د مثبتو پیښو زیاتېدو له کبله د هند د ټاکنو کمیسون په 15 ایالتونو کې پر سیاسي لاریونونو او کمپاینی غونډو بندیز تمدید کړ. په همدې حال کې د چین پلازمینه پیکینګ کې د کورونا وایرس د بدلې شوې بڼې اومیکرون د لومړي مثبت پیښې راپور ورکول شوی دی. او د امریکا د تکساس ایالت د یهودانو په یوه عبادت ځای یا کنیسې کې ټول برمتسوي کسان روغ رمټ خوشی شول. راپورونه وایي یو سړی د برمتکړیو کسانو د خلاصون په بدل کې د یو پاکستانی شزه چې شک کیږي لال قاعده شبکې سره اړیکې لري د خوشی کېدو غوښتنه کوله.
کمو وخت وی دی او نور خبرونو تفصیل به هم لوستلې. شهید ازادي رادیو په پانه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. د افغانستان فوټبال فدراسیون وایي هڅه کوي چې د هغو لوبغاړو تشډک کړي چې په وروستیو بدلونونو کې له هیواد څخه بهر وتلي. د فدراسیون تازه په کندهار کې د څلورو زونونو ترمنځ یووالي په نوم د فوټبال سیالۍ پیل کړي او غواړي دا لوبه په هیواد کې یو ځل بیا وغوړېږي. نور په دې رپورټ کې
د کندهار په مچای لوبغالی کې د فوټبال د لوبي د افغانستان د اتلانو لیگ ورستی پړاو ته د لوبغاړو د شیا مادګي په هدف تر سره کیږي چې د ماشومان او ځوانانو په ګډون سلګونه نندارچان لري. دا وخت د طالبانو له رسیدو وروسته په هیواد کې د زون پکچه د فوټبال لوبي لومړنۍ سیالي دي چې د یوالي نوم ورکول شوی. د څلور زونونو څخه میوان اتلان، توپان، هاري رود، شاهین اسمایي او د سیمور البرز لوبډلې پکشي یو د بل په وړاندې لوبیږي. په تیر دوه ورځو کې د توپان، هاري رود او میوان اتلانو ترمنځ د شاهین اسمایي او سیمور البرز او د شنبه په ورځ د شاهین اسمایي او میوان اتلانو لوبډلو ترمنځ لوبي تر سره شوه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون رئیس محمد یوسف کارګر وایي هڅه کوي د دې ډول سیالوي لارې د فوټبال د لوبغاړو هغه تشډک کړی چې د ورستی بدلونونو لامل یو شمیر لوبغاړي له هیواد څخه بهر ووتل.
پلیروی مو که خارج از کشور است
زموږ لوبغاړي چې له هیواد بهر دي او یا هم د لوب نور کډرونه چې له هیواد وتلي موږ کولای شو چې د دوی ځای نور هغه نو لوبغاړو ته ورکړو چې په دې سیالیو کې انتخابي
مو انتخابشون میکنیم جایشون پر کړو.
بلخوا د میوان اتلانو لوبډلې دوه لوبغاړي فیض محمد فیضی او نور احمد د طالبانو له حکومت غواړي ترڅو په هیواد کې ورزش ته پام وکړي او په بیلابیل ورزشي برخو کې ځوانانو ته اسانتیاوي برابرې کړي ترڅو لوبغاړي په کوردنه نه پاتې شي.
اتمن یې تاثیر کړی او پر ورزشکارانو یې کړی او اکثره ورزشکاران د وطن څخه ووتل. ډیر وسم ورزشکاران سچ په دې امید باندې دي چې د بلار څخه خارج ته خموش دا باور ورکو چې د ورزشکار د پاره په افغانستان کې هغه مناسب ځای، هغه مناسب لباس او هر څه چې دی لري هغه بدلی ورته آماده کیش. زموږ سره مسولینو دا سی وعده کړی
مرکزی دا به دا سو کې پر روانه و چې بلارالو ته تبلیغات کې د دې په شې سره ورزش زموږ د ګډ فوټبالرانو سره د ګډ شنا سره هغه کېږي چې خپل ټیمو ته ګډ شنا او نظام سي ودرې زموږ خپل تمرینات خپل شان ګور ګورته راکړي.
پر افغانستان د طالبانو له واکمن کېدو سره سم له هیواد څخه د بیلابیل ورزشي څنګه لوبغاړي به هر تبلاړل. په دې ډول کې د افغان جنو د فوټبال ملي لوبډله وچی ټول لوبغاړي له هیواد څخه ووتل او په پرتګال هیواد کې پناه واخیستل.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم، د ازادي رادیو نور بس د خبرونه تشرغ لاست. زملالی بشیریم د دې خبرونه تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړي. په هرات ولایت کې په تیرو 15 میاشتو کې 200 کسانو د ځانوژنې هڅه کړې ده. دا خبره د هرات حوزوي روغتون رئیس ډاکټر محمد عارف جلالی ازادي رادیو ته کړې. د شاغلی جلالی په وینا په دغو کسانو کې 80% ښځې دي. په همدې حال کې په هرات کې یو شمیر ارواپوهان په دې باور دي چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته د ښځو او نجونو لپاره د تعلیمي مرکزونو او دولتي دفترونو د تړل کېدو له امله د ښځو او نجونو ترمنځ ژور خپګان زیات شوی او له همدې کبله دوی په ځان وژنه لاس پورې کوي. په نور بس د خبرونه کې پر همدې موضوع خبرې کوو. د خبرونې میلمنه مو روهینا مهراب زاده ده چې د دې په وینا د کورنۍ تاوتریخوالي قرباني سوې ده، او بل میلمنه مو د رواني روغتیا متخصص ډاکټر ایمل صافی دی. ډاکټر صاحب ایمل صافی له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوی دی. روهینا جانې، په دې موضوع باندې خبرې کوو چې په افغانستان کې موږ ته داسې راپورونه را رسیږي چې د ځان وژنې پیښې زیاتې شوي دي، ژور خپګان د ځوانانو په ځانګړې توګه ترمنځ زیات شوی دی، او په دغه کې ډیری برخه یې ښځې دي. تاسې د خپل ژوند کیسه کرا ته وکړئ.
دا خبره دغه د خورجانې چې زه اوس د 25 کال نه یم، او زه پیدا شوم په یو غریب کورنۍ کې چې زما پلار و، زما تور خوریان و، زما غټ ورور نه و. د غریبی حالت نه زما مور زما واده وکړ یو فیملی سره. بس هغه ځای چې زه واده شوم، زما خاوند زما نه ډېر زیات واره و، او زما هېڅ د هغې نغتې و چې څلور کار زه هغې نغتې وم. بیا زما سسل چې و هغه ښه سړی ونوته، بېعزت سړی و، د خپل سینګور عزت ته به کتل، او زما خاوند باندې ډېر زیات ظلم کول. همدغه حالتونه زما دغه سر پورې راورسېده چې هغوی ورځې په ورځې ما ووهه د کور نه یو باسه، روتۍ مو ورکوه، یا یو میاشت کې په کور کې ما بند کول، په یو کمره کې مې تاله لګول. د هغه پس نه نو زما سسر زما عزت باندې وکتل. بیا زما خاوند خپل سوسایټ وکړو، بیا خدای هغې بچ کړو. په څلوېښت ورځې کې ډېر په ګران کې هغه بچ شو.
روهینا جان، ستاسې هدف دغه دی چې ستاسې میړه هڅه وکړه چې خپل ځان ووژنې؟
ها، هغه کوشش وکړو چې خپل ځان ووژنې، ځکه چې هغه واره و او د خپل په پلار په مخ باندې ودرېدل نه شو، ځکه هغه همدغه وختو چې نو خپل ځان ووژنې.
او تاسو په دې جریان کې څه هڅه مو ونه کړه چې ځان د دغه وضعیت څخه خلاص کړئ؟
ما دا هغه پس نه چې ما کوشش وکړو چې خپل ځان بچ کوم د دغه کار نه. بیا زما خاوند زما سات ورکه، او ما دا غزینې پاکستان ته راولېږل. نو ټول په مخ باندې همدغه وایي چې زه دې ته مې طلاق ورکړی ده. دغه پس نه دا زما په لایف نه ته، ځکه چې زما عزت بچول زما خاوند ته ډېر زیات ګران شوی وو. کله چې زه دلته راغلم، اول باندې زما خاوند زما مدد کول، خو هغه واره و. بیا څه رقم چې د هغې فیملي وویل، نو هماغو هغه خپل فیملی په خبر باندې راغلو، او بیا هغه بل واده وکړو. بل واده کله چې وکړو، بیا زما بچی په صدوی راغلو چې زما یو لور و زما د واده نه. نو دوی وایي چې دا بچی ورکه. ما بیرته چې افغانستان ته لاړو، خپل مول پراته، ځکه چې زما خاوند بل ښځې وکړو، دغه زما طلاق هغه خپل ومنل، وای نه ما هم طلاق ورکړی ده. ته د دغه پس نه زمونږ په لایف کې راغلی نه شي. زما یو بچی پات شو زما په لایف کې. زه کله چې مور پلار ته راغلم، هغوی زما بچی واغېستل، او هغوی اختطاف وکړو زما بچی. زه کله چې بچی پسې راغلم، نو هغوی ما شپږ میاشتې کې په لغمان کې په یو کمرې کې ډېر په غلط حالت کې، چې زما سسر زما په تن کې یو کپړې نه وو، زنجیر سره زما په غاړې کې واچوه، ما یو سپی غوندې په کمرې کې تاله ولګول. بیا چې کله زما بچی بېرته زما خاوند هیلپ وکړو، زما بچی ما ته ورکړه، او ما خپل بچی واغېستل، بېرته پاکستان ته راغلی. زما سسر ته چې پته ولګېده دغه خبرې، هغه زما پسې دغه ځای باندې خپل د ورور بچیان دا ټول ما پسې واچول چې زه لاشه د دې بچی واخله او راوله. کله چې دوی دلته راغلو، زما په ګاډي مخ باندې ودرېده، ځکه چې زه لاړم لاور ته چې دا غزینه سامان راوړم خپل لپاره، لږه نفقه رزق خپل بچی لپاره پیدا کوم، ځکه چې زه واره وم. دغه هغه هېڅ باندې نه وم چې زه کوم کار کولی شم. یاسي شاید بیا مالې چې زه ځي او لیره به ولګوم، هماغه باندې د اندر ګارمنټ شیان به خرڅه کوم. نو دوی زما په مخ باندې ودرېدل، زما لاس همدغه کارن په کار باندې اکسیډنټ شو، زما لاس چې کچ شو، هغوی زما غانم په شیشه باندې را پرېکړو. دغه پس نه زما بچی دوی
بلې روهینا جانې، تاسو ویل چې دوی تاسو ته وهل ډبول درکړه، ستاسو لاس مات سو که قطه سو؟
نه، دوی چې ډېر زیات په افغانستان کې کله چې زه دوی سره وم، دوی زیاتی ما سره ډیر زیات کړو دلته چراغلم د یو زمنګ په ګاډي مخ باندې ودرېدل او د ډرایور نه اکسیډنت شو دا پس نه دوی زما ټول ګل را پرې کو په شیشې سره زما پورې یو لاس کټ شو اوس لاس مې نشته مزور خزه یې مزه یو لاس مې کټ شو همدغه د سوشال د وجنه
یو لاس دی پرېسوې دی
یو لاس مې پرې شوی دا او دغه حالت باندې زه د خپل عزت لپاره یو وار نه دوه وار نه د لس وار نه زیاته ما سوسایټ لاس واچول
روحینا جان
سره نور کومه چاره نه و
بله ستاسو سره به خبرو ته دوام ورکو زور زم د ډاکټر صاحب ایمل صافی پر لور باندې هغوی هم لمر سره د ټلیفون پر لیک دی صافی صاحب په افغانستان کې دا ډول ستونزې څومره ډیری د ستاسو په نظر باندې کله چې تاسو له خلکو سره ویني د دوی ستونزې اوري
بله د جوار خفقان او همدارنګه د ځانوجنې د خوټې ته خبرې وکړل زیات ځانوجنې مسایل ته اشاره وکړه زیات کورنی مسایل کورنی تاوتریخوالي رواني مسایل او همدارنګه اجتماعي موضوعات یا بعضي فرهنګونه او فرهنګ او بعضي کلتور بعضي رواجونه چې دي هغه ناروا رواجونه په بعضي کلو باندې او کورونو او خارونو کې نافذ دي دغه په وجه باندې او زیاتره عوامل دغه کورنۍ ته او تاریخواله د غلطه چې سوی تفاهم وي غلطه چې یو د بل په خبره په هیدنه نه وي غلطه چې ضرورو حقوق او ضرورو غوښتنې په لاندې کیږي هغه کورنۍ کې چې هغه خزه داسې غنی لکه د یو متا په شکل باندې یا د یو مال په شکل د پیسو په بدل کې خپل شوی وي دا غیر رضا د غیر رضا پرته هغه واده شوی وي او بیا په کور کې هغه د کورنۍ جوړښت داسې وي چې هغه ته هم د خلکو په منځ کې پوهاوې نه وي چې څوک خپل حقوق او د بل حقوق نه پیژني په نتیجه کې دغه مشکلات رامنځته کوي
بلې د ډاکټر صاحب صافی سره زموږ رابطه قطع شوې ده موږ بیا هم کوشش کوو چې دوی راوخلو روهینا جانې که تاسو موږ ته دغه وایئ چې تاسو د طلاق اخیستلو هڅه وکړه په دغه جریان کې
ما د طلاق اخیستلو هڅه ځکه مې ونکو چې زما بچي مال چې دا زما پلار زما کورنۍ داسې کورنۍ وو چې زما لایف نن برباد شوې ده مال چې داسې ونه شي چې د بچي د سر نه مې داغه پلار فایر اوچت شي مګر زما خاوند خپل ماته وای چې هغه طلاق په پر چې ما تاسو جوړ کړی ده د ټول په مخ باندې هغه ما تاسو اکسپټ کو ته زما د خور په شان ده هغه پات نه زما په لایف راتلې نشي او د تا بچي څه حق مونږ سره نشته بیا هم خای چې زما کوم حق نه ما پر روت کی تو خوش کړي بیا زما بچي په سیواله راځي ولی زما بچي زما د اغاز وکړ چې خپل پلار کتل نه ده داسې سم خپل پلار سره تایم تیر کړي نه ده زما بچي ته ټول لایف داغه یو مور ده چې هغه مزور خزه ده نو هغه ولی بیا زما بچي وخت نه زما ولی ځاتې وکړي زه مجبور یم چې څه کول نه شم خپل ځان واجنم خپل ځان به سوسایټ کوم
صافی سپ تاسو واوریدل چې د روهینا قضیه یو مخکینی قضیه ده خو دا تر اوسه پورې د دغه جوار خپګان څخه کړیږي او د دې د ژغ او د خبرو څخه معلومیږي چې دا څومره په استراب کې ده په اوس مهال کې په افغانستان کې چې طالبانو وخت تر رسیدلې دي تر هغه وروسته پر شوزو باندې بندیزونه لګیدل دي دوی له وظیفو څخه به برخې سوي دي او اونجونی شونځي تنوري نسیت لای تر شپږم ټولګي پورته په بیلابیلو راپورونو کې رنجونو مشتویل دي چې دوی څومره له جوار خپګان سره مخامخ دي ستاسو په نظر دغه وضعیت د شوزو پر رواني حالت باندې څومره تاثیر کولای شي
بلې ما مخکې ارزو کړ چې یو هغه موضوع د ځانوجنې او د روحینات خور و چې هغه کورنۍ ته تریخوالې او مشکلات یې رسو دي هم ته وګي او ستاسو لا په نو کړه مشکلات یا رواني فشارونه یا روحي سټرسونه انفرادین کې دلې شي کورنۍ کې دلې شي او ټولنیزم کې دلې شي هم دا کسونه ستاسو یادو نه وکړل د مکتب یا خونځي تر نه تک په ځوان انجونو باندې دغه پروان باندې بده زکه دغه پراتلون کې باندې باوري را منست کیږي همدارنګه د وزیر نشټون د اقتصاد خرابواله د اقتصادي ستونزه په افغانستان کې فوق العاده د ټولو موضوعاتو نه قوي رواني فشار یا رواني سټرس دی چې د انسان مادي او فزیکی موجودیت په پښتنه لاندې دی چې د سټرسونو یا سټرسورونو یا د رواني فشارونو په لومړي قطار کې راځي دا ټول مسائل کومه مخکې دا غینم د طالبانو ځوینه کوسمګه ټول مسائل د طالبانو په توګه باندې تاوانونه دا صحیح خبره نه ده ځکه چې په افغانستان کې مخکې هم اقتصادي اجتماعي او ټولنیز جوړښتونه د ډېرو مشکلاتو او پرابلمونو ښکار شوی دي او هغه سره مخامخ وو همدارنګه په ورستیو کې چې کله اقتصادي فشارونه ډېریږي انجونې په کورونو کې پاتې کیږي خپل خونځي ته نه ځي نو دا فشار علاوه کیږي څو چندکیږي او نو د مشکلاتو لامل ګرځېدلی شي خو زیات اوس فیلند لپاره چې موږ فکر کوو زه په ټولنه کې قرار لرم زیات اقتصادي ستونزې دي اقتصادي ستونزې دي چې نارینه کار نه لري، هغه چې کله د کور کاریګر کار نه لري او اقتصاد سره د کورنۍ ټول غړي مخامخ کیږي، د خوارځواکۍ سره، مثلا د لباس نشتون سره، د ضرورتونو او د اړتیاو د نه پوره کېدو سره، چې ما مخکې ارزو کړې چې هغه مادي او فزیکي شتون چې د رواني فشارونو هغه لومړی یا د رواني ضرورتونو لومړی دغه تعینوي او هغه د مشکل سره مواجه کیږي، نو دغه دوامدار شو څو میاشتې شو او همداسې ادامه پیدا کوي. متاسفانه حتی ماشومان په کور کې ډوډۍ نه لري، انجونې او ښځې په کور کې ډوډۍ نه لري، نارینه حتی کار نه لري، انجونې خلاصه کې دلته مشکلات فوق العاده زیات دي. دغه د دې لامل کیږي چې روان باندې مستقیمن اغیزه وکړي او په نتیجه کې د ژور خفګان یا ډپریشن د رامنځته کېدو اساسي عامل د اجتماعي او ټولنیز او اقتصادي له کبله کېدلی شي. هغه څوک چې فزیکي لحاظه مساعد دي نو هغه ډېر زر په ژور خفګان یا ډپریشن باندې اخته کېدلی شي.
ژور خفګان یا د دا ډول رواني وضعیت سره مخامخ کېدلی شي چې دوی اخیر ځان وژنې ته لاس اچوي.
زه سم د رابطه رواني عاطفي رابطه چې د مور او ماشوم ترمنځ کله چې دا پریکون رامنځته کېږي، د مور پر روان باندې مستقیمن او شدید اغیزې راوستلی شي او هغه داسې کېدی شي لکه تاسو یادونه وکړل، د عاطفې پرخه د مور په روان کې ډېره زیاته قوي ده. کله چې بیا د ټکنیتوب او مشکلاتو سره مخامخ کېږي، نو د عاطفي یا خلقي ناروغۍ رامنځته کوي چې ژور خفګان یا ډپریشن د خلقي ناروغۍ هغه اساسي برخه ده. خبره دا ده چې هغلته شریعت کې هم خپل شرایط ویلي دي چې په څه وخت کې باید پلار د ماشوم پالنه وکړي او په څه وخت کې مور د ماشوم پالنه وکړي، ځکه په همدې خاطر باندې شرایط لحاظ او د طلاق مسله ډېره یعنی یو بد او جدي مسله ګڼل شوې ده. په ډېر سختو شرایطو کې حتی کوششونه چې طلاق رامنځته شي او طلاق یو بده پدیده ده، او د شریعت د رواني مسلک په لحاظ هم بالخصوص د ژور خفګان یا ډپریشن رامنځته کېدو یو غټ عامل د طلاق شوي افرادو کې ډېر زیات وي، چې هغه هم د خلقي رابطې یا عاطفي رابطې د خرابېدو د مخامخ کېدو په صورت کې، چې دغه رابطه خرابېږي، کله چې دا خرابېږي شخص نه امیدي پیدا کیږي، هغه خپل دوست او عزیز د لاس ورکړي، چې هغه مغه اولاد دې ځکه هغه تنه چلا کیږي، او کله چې چلا کیږي د مور پروان مستقیمه نغیز شیندي او هغه د جوړ خفګان او بل اخره ځان وژنې لپاره مصائب کوي.
مننه ډاکټر صاحب، تاسو لمر سره پر لائن پاته سي زبټ تاسو ترځم. روهینا جانی، په دې اړه باندې تاسو خبرې کولې چې تاسو په دې خاطر طلاق ونه کړ چې د خپل نوم یا تاسو د کورنۍ د نوم په خاطر باندې، نو آیا فکر نه کوي چې تر دې چې په منځ کې عمرې کېږي یا تاو ترخوالي واقع کېږي، یو چاته زیان رسیږي، تر هغه شت نه دی چې څوک سره جلاسي؟
ان تاسو خبره سم ده ملال جان، ما تر هغه وخت پورې کوشش مې وکړ چې مال ته زما لای بچي، زه کوشش وکم چې زما بچي د خپل پلار سره پات شي. سم ده چې زما عزت هغه ځی باندې خطر وو. ډاکټر ساتم سلام، زما طرف نه هغه سم وای دا سم وای چې د شریعت د لار نه زه تاسو ته وایم، سم ده شریعت څه ویل ده چې شریعت ویل ده یو چا عزت، ځکه چې په هغه کورنۍ کې چې زما عزت زما د څه طرف نه سیف نه وو، نو زما د بچي عزت هغه ځای باندې سره کم سیف وي. زه په کور کې وګه پاتشم، تهګه پاتشم، هل مې وخوره، ما خپل ځان سوسایټي ونکو، یو مور خپل لپاره سم کولی شي، خپل بچي لپاره سم کولی شي، هغه وخت پورې چې هغه وخت پورې هغه ته پته ولګي چې هغه څه شي نور د هغه د لاس نه خپل عزت بچول او خپل بچي عزت بچول لپاره نه راځي. ملالای جان، زه ډېر زیات کوشش مې وکړ چې اول طلاق و نه خلم، بیا ما زما خاوند چې ما سره فراتو کو خای دی هغه ما ومنل، زه یو مور ومه، ځکه د پلان د مور حق زه اوس خجیګه اواز باندې وایم چې د یو مور حق ډېر زیات وي. کله چې زما لاس کټ شو، زما بچي ما سره په یو بیت باندې پراته و، ځکه چې ما ته پته و چې زما دښمن زما پسې ده او ما ته وینه پکار و. زه څلور میاشتې په هسپتال کې ما ډېر زیات وینه پکار و، زما علاج ته زما یو لاس کټول آسان کار نه ده. بیا هم کله چې زه هوښ ته مې راغل، خپل بچي لاس نه مې نیول او ما ویل چې زلایت کوم خپل بچي لپاره کوم، هغه تای ما ونه وای چې زه مړ کېږم، ما سوسایټو کو سمې ونکو، هغه پاتنه چې ما ته پته ولګېد چې اوس دنیا دوی زما عزت ته ګوري او زما بچي عزت ته ګوري، اوس وګه پټګه پاتې موګه تک پر روټ کې پاتې، ما سره چت نشته، هیڅ شي نشته، د خپل بچي گزاره کولې نشم، هغه تایم ما سوسایټو لاس ولګول، بیا هم زه په خېوان و ما چې زکه ولې زه خپل بچي لپاره سم کولې شم، او یو پلار نشی کولی کلم نشی کولی چې هغه کولی شو نو زه چې یو مور یم یو لاس سره دومره قربانی ورکوم ولی د هغه پلار دومره قربانی وار نه کو ولی زما سفرال دومره وار نه کو هغه ما زما سفر و زما د بچای خو پلار و ولی هغه داسې کار ورسره وکړو زما خاوند و زما د بچای پلار و ولی داسې وکړو د خپل وینې لپاره د خپل عزت هغوی بچول نه شو نو د بچای عزت سره هم خیال وکړي دا خبره ده نه منه چې یو مور ته حق ورنه کې یو پلار ته حق ورتي یو مور یو لاس سره اپایز بوي خپل زخم سره خپل وینې چې په خیرات باندې د خلک نه واخلي خپل بچای ساتل شي مګر یو پلار خپل ځان ته وعده کوي حشتزي چې هغه حج زما په خیال کې نه قبول کړي بل خځه سره وعده کوي په کور کې خپل لایف جوړي او خځه دغه خیرات غواړي د دوه قانونه خپل بچي لپاره خپل خون لپاره خپل وینې لپاره خپل زخم لپاره یو مور سم کولی چې زما په اندازه کې چې هغه څه پلار وي چې زما خاوند غونډه هغه کله خپل بچي لپاره سم کولی نشي ځکه چې زمون سوسایټي چې کاو مل خود کې کاو چې زمون څوک نه اوري
په افغانستان کې کوم داسې ځای ست چې دوی ورسیالته ورسره مرسته وسی د رواني او د عصبي لحاظ
متاسفانه په افغانستان کې د روان ټول نړۍ کې هم د قسم استګما او قسم شرم موجود دی چې څوک رواني ناروغ دی او څوک چا ځان وژنه اقدام کړی دی ډیر پورې د مسایل خوفیه پاتې کیږي ډیر کم کسان دي چې هغه مثلا میډیا ته موضوع راوځي او ډیر کم کسان یو فاميلي دي چې هغه خپل ناروغ دغه څوک چې ځان وژنه کوي او ځان وژنه اقدام کوي او یا د جوړ خفګان نه کی نخانه لري ډیر کم کسان دي چې هغه مثلا روغتون ته مراجعه کوي بلې مراکز ته د ولسوالۍ په صفه کلینیکونه دي چې هغه تمنګه د اساسي خدماتو مثلا پای کې هغه رواني مشکلات او پرابلمونو ټریننګونه ډاکټران تور ټول شوې دي او ته د فاميلي چې په دې مسایلو باندې او څا غاهي لري په هاوی لري نو هغه ته مراجعه کوي اما ډیره پورې ما مخیار زو چې دا مسایل د نظر پټ پات کیږي دا بازه د سوسایډ ارقام یا د ځان وژنې ارقام چې وړاندې کیږي دا هغه ارقام دي چې هغه واضح شوی وي او یا مراجعه کړی وي او یا څوک کوي شوی وي اما ډیره پورې انداز ښه پچو په دغه خوپیا شکل باندې پات کیږي ځکه د خلکو په منځ کې د رواني ناروغیو په اړه باندې کافي په هاوې نشته یو ځان وژنه چاته څنګه نخکاری یو مشکل نخکاری وای دا د خپل شخصي مشکل نه د سیدروار د مرز او د اختلال په شکل او تفکر نه کوي اما متاسفانه جوړ خفګان یا ډیپریشن رواني روحي ستونزې او فاميلي او کورني تاوتریخوالي او فشارونه چې تاسو پر رواني ستونزې کې راځي دا هر هغه څه دي چې په کورونو کې خلق ځان وژنې ته مثلا مساعد کوي هغه خلق سره ځان وژنې افکار پیدا کوي لکه څنګه چې د روحي نه خور ویلې کورني تاوتریخوالي کورني نابسامانی اقتصاد خرابواله یو د بل نه منل او د بل د حقوق د خپل اند کول چا خپل حق نور کول درزا پرته ودونه کول په ماشوم ته به کوچنیوالي کې ودول د پیسو په مقابل کې د خور نور خرڅول دا ډیر هغه مسایل دي رواني اجتماعي چې بل اخر په کورنۍ کې هغه نوې جلکې چې واده شي هغه الته دی یو مزدوري حیثیت پیدا کوي خپل حقوقي حیثیت چې یو مرمنې په توګه نه کورنۍ د مشر په توګه وی هغه نه پیدا کوي تر ډیره پورې پوکور کې د نور خلکو په واسطه باندې لکه د خسر په واسطه او مثلا د قواخ او همدارنګ د کورنۍ د نور غړو په واسطه تاثیر کولی سمواتي کیږي هغه باندې شاقه کارونه کیږي دغه د رضا د پرته دغه د رضا د وختنې پرته عمل په عمل کیږي بل اخر ته ټول هغه څه دي چې ځانوجنې ته شرایط برابرۍ هر کسان ځان سره د مسایل او د سیسونو پر شاتي چاته نه وایي ځانوجنې په اړه باندې چاته نه وایي چا سره موضوع نشي کیږي رزما ژوند نظر تور دی او ماته دا ژوند به معنا دی او بل اخر غواړ مثلا په ځان وژنه کې مهمه موضوع دا ده چې یو شخص ته هغه د لذت موضوع خراب شي د ژوند د خوند موضوع خراب شي تر راتلونکو باندې باوري رامنځته شي فکر وکړي چې زه هیڅ نه یم او نور د ژوند په درد نه خو بل اخر ځان وژنه افکار رامنځته کیږي یو ته دا نور ځان وژنه دي چې په ځوانانو کې دي متاسفانه چې هغه په ناڅاپي ځان وژنې وای اکسیډنټل سوسایټ وته وای هغه دا سوي چې دوی غوښتنې نه منل کیږي دا وای راځي یو اکټ به وکړم د ځان وژنې یو څه دوا نه درمل نه به استفاده وکړم یا ځان ته به صدمه ورسوم او بل اخر به دې زما غوښتنې ومني یم متاسفانه هغه عمل دا شي چې په وخت بدل شي او ناروغ تر ډاکټر ونه رسول شي چې زیات ځوانانو کې دا ډېر زیات قسم په خاريو کې نو بل اخر هغه ځان وژنه رامنځته شي نو مسله دا ده چې ډېر بری د پوره هغه چې روغتونم شته د رواني روغتیا روغتون په کابل کې هم موقت لري په ولایتونو کې تخصصي شفاخانه چې کمی ودی هغه واردونه لري د بستر لپاره هم ناروغان مني او همدارنګه د ولسوالیو په سطحه باندې کلینیکونه دي اساسي خدماتو د صحي کلینیکونه دي چې هغه ته هم د رواني روغتیا په برخه کې موږ خپل دغه ډاکټر صاحبان ته ټریننګونه ورکړي دي چې سوسایټي د هغه لومړی او عاجل موضوع چې موږ په دې باندې د سرکار کړی دی او دا ټریننګونه د خارجي موسساتو په واسطه باندې همدارنګه د عام روغتیا وزارت مخکې دا تایرول دی ته پوهاوی ورکوو همدارنګه د میډیا د لارې نه نو دا ډېره مهمه موضوع ده تاسو چې نن را نیولې ده متاسفانه ډېر زیات خلک د مختلف عواملو له کبله دغه مشکلات سره مخامخ کېدلی شي.
روهینه جانې دوه دقیقې نورې لرو که تاسو په دې اړه یو څه ووایاست چې آیا تاسو د طالبانو حکومت ته مراجعه کړې ده د خپلې قضیې په اړه باندې؟
سلام علیکم جان. نه ما د طالبان په حکومت کې ځکه مراجعه کړې نه ده ځکه چې طالبان کله چې یو ښځو ته لاړ شي نو د هغه نه مانی سم چې وي د سره یې مانی او دغه څه په حالت باندې چې مونږ سوسایټ کوو زمونږه ما باندې تیر شوې ده زوای ما هغه تایم باندې څوک نه کويږي خپل ځان باندې بس یو شی هغه پويږي چې درد وي او دغه دنیا ورته فرایا کیږي بالکل د یو بیگانه دنیا کیږي دا هغه پس مې طالب ته لاړ شي چې د سوسایټ خبرې موږ د خودکشي خبرې وکړي نو هغه سوچ کوي چې ته کافر یې ته مسلمان نه یا مسلمان د سوسایټ نه کوي مګر هغه سوچ کوي نه چې مجبوریت کوم دی پورې راځي زما بچی کله چې وو پاتې کېږي زه سوسایټه مجبور کېږم کله چې زه د خپل لاس طرف ته ګورم چې 25 کال باندې زه یو مزور شو یم زه سوسایټه کېږم کله چې زه په روز کې یو شپه تیروم ما سره کور نه دی زه سوسایټ باندې سوچ کوم نو دا څوک سوچ کول نه شي هغه څوک زه طالب ته سره کوم لا شم هغه خو بس ځان ته تایم ورکې د خزل کومه طالب معنی نه لري ته ټول په کومه قانون باندې په افغانستان خو بالکل نشته چې د خزل څوک
مننه روهینه جانې تاسو څخه او د ډاکټر صاحب مصافي څخه ډیر مننه د دې خبرونی وخت پای ته رسیدلې دي او ردونکو بل اونۍ به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.
Yeah.